دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موز ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کو په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم در خبرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
افغانستان په خوست ولایت کې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د تیری کې طالبان پاکستان کې ملا مسعود ډلې دوه قمندانان وژل شوي دي. د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښیي چې اصلاح پاله او منځلارو سیاستوالانو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوست ولایت کې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې دوه قمندانان وژل شوي دي. د دې ډلې د کورمی مشر قاری سیف الله مسعود نن مشال لیډو ته وویل په ډرون برید کې د دوی درې ملګري وژل شوي چې پکې دوه قمندانان ګل جمال عرف ننګیالی مسعود او یار محمد هم شامل دي. د خوست والی مبارز ځدران نن له مشال لیډو سره په خبرو کې د برید پخلی کړی. البته ویلي دي چې معلومه نه ده چې وژل شوي څوک دي. د زیاته کړه برید په موټر کې سپاره وسلوالو باندې سوي دي. دغه حمله د چهارشمې پورت سوي وه. د شمالي وزیرستان خلک وایي د شیری ناروغي له وجې څلور ماشومان مړه سوي دي. ځای خلکو نن مشال لیډو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د شمالي وزیرستان په تحصیل دوسري کې د شیری ناروغي خوره سوي ده. یو ځای مشر تیلادار په دې اړه وایي
میز پکڑی سے مکمل سیری شیری رہے میز کڑائی دیر اتلا ذرا بجی دو بزر دائی پاس نہ کسی سے شرح مکمل ہم سوائی رہے چاکیم بری کا خوبی سے صحیح چیز اچھے دیا تھا کہ پکڑی سے پر دیر کیری نہ سے تیوی بھی مرنگی سمنا ہو لی واری.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال لیډو ته وویل سیمې ته روغتیایي ډلې لیږلي او هغوی به هلته د شیری ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزي حکومت یې 2 اویا ارب روپۍ پوروړې دي او که پیسې ورنه کړ سي نو شایي راتلونکي مالي کال بجټ د خسارې سره مخامخ سي. د دې صوبې د خزانې وزیر مظفر سید د جمعې پر ورځ ناوخته مشال لیډو ته وویل مرکزي حکومت د سپو په منځ کې د پیسو د ویش په برخه کې د خیبر پښتونخوا ته لا هم 3 دېرش ارب روپۍ نه دي ورکړي.
مرکز چه زمین سرا ده ڈیویزیبل پول نا 281 ارب روپے دس سارانا داری زمین سرا کمیٹمنٹ دے واپا آگے کی آگے ملتا 198 ارب روپے رکھی خوار ٹیرر کی ایبن 2 ارب 61 کروڑ روپے دوں گا آگوی تا تو اس پاچ کی زمین دا مرکز اگیسٹ 72 ارب روپے شاٹ پال.
خوله کوستانه د مسلمان ګلون د صوبای اسمبلی غړی عبدالستار خان بیا وایي چې مرکزی حکومت سویت ته پیسې ورکړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل نائب لوی لوجی له تیرو درې کلون راسي ترقیاتی بجټ ځای کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول سوي بلدیف کومار د صوبای اسمبلی د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسلوالو تیرونی په بونیر کې وژلې چې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه خو وروسته د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړل او دعوه یې وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بلدیف کومار 10 لک روپۍ ورکړې وي. د قانون له مخې به اوس بلدیف کومار د اقلیتونو پر چوکۍ د صوبای اسمبلی غړي جوړېږي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې سورن سنگ وروسته زیاتی رایه ترلاسه کړې وي. خو د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د بلدی کومار د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره عدالت ته ځي. پرویز خټک داوه وکړه چې بلدی کومار د سورن سنگ په قتل کې لاس درلودل منلې دي او ویل چې دا به ډېره حیرانوونکې وي چې یو مجرم په اسمبلی کې کښېني. سردار سورن سنگ او بلدی کومار دواړه له تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د فوج د مرکزي کمانډي مشر جنرال جوزف هوټل وویل چې دوی د څېړنو څرګنده کړې چې انساني تېروتنه او جنګي جنایت نه سي ګڼل کېدای. دی وایي بشپړه سوې پلټنه شي هغه کسان چې په برید کې ښکېل وو په دې نو خبر چې دوی پر هسپتال برید کوي. د دوی هدف د پیپولو ډاکټرانو د هسپتاله 400 متره لرې د یاغیانو ځای وو. د پیښو په تړاو 14 عسکرو ته تنبیهي لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت د څېړنو د بشپړېدو هرکلی کړی. په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تېر کال د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي وو. جنرال هوټل وویل چې څو کسان له کورنۍ سره به 3-5 زره او له زخمیانو سره به 3000 ډالره مرسته وکړي. د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره 5500 ډالره لګوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د یوې آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولی دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زد زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. دا د چهارشنبه په سهار ناسرګند وسوالو د خپل کار له ځای تښتولې ده. د ننګرهار د والی ویاند تر الله خوګیانی د جمعې پرز مشالې ډیر ټول چې د کیترین جین ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه. د زیاته کړه ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پیښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي لاس لري، خو دوی هڅه کوي چې پر معلومات ترلاسه کړي. د ایران رسنۍ وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښیي چې اصلاح پالو او منځلارو سیاستدانانو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکۍ په پارلمان کې پر اتیا نافیصله سو چوکۍ باندې د جمعې په ورځ رایه اچونه شوې وه. فرانس خبري اجانس وایي ابتدایي نتیجې ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو 33، محافظه کارانو 21 او آزاد امیدوارانو 14 چوکۍ ګټلې دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرحزار رحماني فضلي ویلي چې سرکال سرکاري نتیجې به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون وایي که ورزخه وغوښتل سي د ایران د کنګل سو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې پال کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاندې پرون په نیویارک کې ویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته تیار دي. د امریکا د سرې پیکمې د پریکړې په اساس شایي په دې هیواد کې د ایران 2 اربه ډالره کنګل سوې سرمایه د ترګري قربانه سو کورنۍ مرستو ته ځانګړې سي. د ایران حکومت تېره اونۍ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخه ونیسي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال اړین نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې خبر درنودونکو. تاسو د مشال اړین خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچره راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې په ډرون بریډ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې 2 قوماندانان وژل شوي دي. د شمالي بلوچستان د اوسلي تحصیل کې د شری ناروغۍ خوره شوې مقامي اوسیدونکي سوای د قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل حقونو ترلاسه کولو په موخه احتجاج ته دوام ورکړی.
قذر کی حکومت په دامن عمل و نکو میجو خپل ایجنسی خپل ایف آر غونډې علاقې ته اطلاع کی چې د میر ماشومان هروډینه تروځي هروډینه هباند کو.
د خبر ایجنسی لوړګي کې د امن او فوټبال لوبې پای ته رسیدلې خو لوبغاړي شکایت کوي
ګراوند ډیره غټه مسله په دې ګراوند کې فوټبال زده کړه ډیره مشکله ده چې څوک پکې زده کړي کومه زده کړي ده پکې یو لګو ډیر مخکې تللی او پته نشته قدرتي ټیلنټ باندې به تللی.
د نړۍ رنگونو اونیز خبرونه کې به د نوي هندي فلمونو حال واوري.
آپ لوگوں کو بس پیٹ پر مار کرنا آتا ہے پر ہم ہندوستانیوں نے کبھی پیٹ ٹکانا سیکھا ہی نہیں ہے.
شننه او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره. ترنو ودونکو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د افغانستان په خوست ولایت کې د کې په پایلټ حالت کې په بریټ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې 2 قوماندانان وژل شوې دي. د دې ډلې د کور می مشر قاری سیف الله مسعود هم د دې پیښې نن مشال لړیو ته تایید کړي چې نور تفصیل یې د سلام مسعود پر رپورت کې اورو.
د افغانستان حکومتي چارواکیو او د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډالې وایون د پخلی په مطابق بیا وبازه امریکایي جزونو د شپږم په ورځ د افغانستان په ولسوالۍ علي شهر کښې یو ګاډی په نقشه کا چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره 3 کسان په هغه ځای ووژل شول. د دغې پیښې په باره کښې مې چې د افغانستان خوست صوبې د ګورنر مبارز محمد زدران سره تماس ونیو هغوی د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې وژلي کسان څوک او د کومې سیمې سره تعلق لري. مبارز زدران وایي
شوی د چې بدا منځ کې چې د پیلوټ ځای په وشاره چا موټر نه بیت کړای دا محلي کچه چې وګړي وته وي خو ترې سپېره دا میرو مانو دوی چې دا څوک دی دا درې نفره د دقیقه نه ده چې دا څوک دی آیا تحریک طالبان ده بل څوک دی خو دومره فقط راپور رسول دی چې بریک شو دا درې نفره مانګل دي
په بل پلو د تحریک طالبان پاکستانه چې مولا داله د قرب امیر قاری سیف الله مسعود د دغه پېشه پخلای کړای او مشال ریډیو ته دا هم وشولی دی چې په ورژلي کسون کښې د دغې ډالې د افغانستان د شیرنو ببرک تڼې او د ځزي میندان کمانډر ګل جمال چې کوم د ننګیالي وزیر په نومه پېژندل شه سره د یو بل کمانډر یارمحمد او د دوی د بدرګې کس هم وژلی شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پنځو بجو.
دروندونکو د خیبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فنډونو په مد کې خپل حق نه دی ورکړی او د صوبای چارواکو په خبره د دوی یوازې 2.16 کروڑ روپۍ د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې مرکز ته پاتې دي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر له مشال لړیو سره کړې چې تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
مظفر سید چې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبای وزیر دی مشال لیډو ته وویل چې د روان مالی کال 2014-15 بجټ تیاریانې روانې دي خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوې او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق دی او مرکزی حکومت سره په خپله منلې هم دي هغه کې هم څه خاص پیسې صوبای حکومت ته نه دي ورکړی. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د اوبو د ترهګرۍ په ضد جنګ او دغه شان د ډیویزیبل پول نه چې د خیبر پختونخوا کومه برخه جوړیږي هغه کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زموږ پور دی او نه دی راکړی.
مرکز چې زمون سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زمون سره کمیټمنټ دی په هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي ټرر کې تقریبا 2.61 ارب روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې زمونږ د مرکز اگیست 72 ارب روپۍ شاټ پاتې.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبای حکومت ته خپل دغه حق ملو نه شو نو یېره څرګنده کړه چې راتلونکي بجټ د خساري وي او نه به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
نو دا خو ظاهره خبره ده چې مرکز پیسې ورنه کړي نو بجټ به ظاهره خبره ده چې په خساره کې دي. زمونږ څومره چې پروجیکټس دي څومره منصوبې چې دي نو هغه چې مرکز فنډنګ په کار وو هغې ونه کړو
بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان نه د صوبایي سملې غړی عبدالستار خان مشال لیډو ته وویل چې د مرکز لخوا یو خاص فارمولې لاندې هر کال خپله برخه پښتونخوا ته میلاویږي خو له صوبایي حکومت په هغې لګولو کې ناکامه شوې دي. د تیرو دریو کالو راسې زمونږ پرمختیایي بجټ مکمل ضایع شوی دی تر دې چې د هغې ټنډرې هم نه دي شوي. هر کال زمونږ بجټ ضایع کیږي د دې ذمهوار به څوک وي؟ 2014-15 او روان کال کې هم یو غټه منصوبه هم په خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې. نو دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې مرکز نه فنډ نه میلاویږي. د یو فارمولې لاندې پښتونخوا ته خپل حق میلاویږي. بجټ کې هم هر کال د دې صوبې خپله برخه ده هغه میلاویږي خو که صوبایي حکومت نشي خرچ کولی نو دا زمونږ خپله نالیاقي ده دې که د مرکز قصور نشته دی. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره د روان کال په فروری کې د بجلی په مد کې د 1 ارب روپو بقایجاتو ورکولو لوس کړو خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف وایي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو او کډوال واپسۍ پریکړه به ډېر زر وکړي. وزیر اعظم هاوس لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼې کې راغلي چې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د رابع اکرم خان نه اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه وزیر اعظم نواز شریف سره تیر ورځ ملاقات کړی دی او د قبایلی سیمو په امور او امنیت د کډوالو واپسی په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم وویل چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او قربانیانې به نه ضایع کیږي او وویل چې دا د هغه ویژن دی چې د فاټا اولس به د ملک د نورو برخو اولس غوندې معیاري ژوند تیروي. بلخوا صدر ممنون حسین سره هم د خیبر پختونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې موقع دواړو مشرانو ترمنځ د فاټا په چارو خبرې اترې وشوې. د خیبر پختونخوا گورنر په دې موقع صدر د فاټا د مسلو نه خبر کړو. صدر ممنون حسین په دې موقع وینا و چې اپریشن سر بی اس کامیابی سر روان دی او تر اخرنی وسلوال خاتمې پورې به سر بی اس اپریشن جاری وي. صدر دا هم وویل چې حکومت عزم لري چې روان ترقیاتي کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د ملک د نورو برخو په شان کړي. صدر ممنون حسین په وینا چې په قبایلي سیمو کې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کیږي او د علاقې د اولس ژوند په معمول راوستلو لپاره به اقتصادی مراد ورکړی کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو وګورئ. درنو دونکو د شمالي وزیرستان لري پرتی سیمې د سلی تحصیل خلق وای سیمه کې د شری ناروغي خور شوی او تر دې دمه یې سلور ماشومان مړ شوی دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره د صحت ټیمونه ورواسته ول شي. دوی وایي چې یو شمیر ماشومان د شری په ناروغي اخته دي خو دا بیان او د ډاکټرانو نشتوالی دي. بلخوا چارواکو هم په دې اړه مشال اډو سره خبرې کړې چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن تحصیل دوسلی اوسیدونکي وایي سیمه کې شری ناروغي په ماشومانو کې خوره شوی چې ګڼ شمېر ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې د غلطه شری ناروغي نه څلور ماشومان هم مړه شوي چې عمرونه یې د دوو نه پنځه کالونو پورې ول. دوی غوښتنه کړې چې زر دې ورته ټیمونه واستوي چې دغه ناروغي په خواوشا کې خوره نه شي. شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی یو مشر تیلادار د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل ملک سردار ازوای د غلطه د صحت سہولتونو کمی ده او دوی ته د هنګامي ټیمونه واستوي. یو بل مشر سلادار وایي نه د غلطه د یاد ناروغي واکسین او نه هم د صحت نور سهولتونه موجود دي چې دوی ناروغان نورو سیمو ته په وړلو کې هم ډېر مشکل لري. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل څنګه چې ورته معلومه شوه د شپې یې صحت محکمې مشرانو ته هدایت کړي او یا د سیمه ته به نن ټیمونه ورسوي. د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن هم مشال ته وویل سهار وختي ټیمونه روان کړي او ټوله سیمه کې به په ماشومانو کې د شری ناروغۍ پر ضد واکسین کوي.
انفارمیشن ملاوی د بل ورځ 3509 کسان یې کړی وی کنه نن بیا په 7:30 بجې باندې ټیم مې ولرلو په شه درې ای ټی آی ټیکنیشن دې باندې نا و دوا از کی لوکل امیش خپل دی دین مماد او سلامات او ګاډا انټری کلیرنس مې ورته وخته پرین مخصوصان دې کنټرول روم نا پکیما ایریا سے کیس آئیڈینٹیفائی شوا دا آدھے ٹولا کارڈن آف کی آہا ایر گیر سرونڈنگ ایریا سے بے ٹول ہو گئی دینا لرے چیز ریموٹ ہو یہی کہ کیس میں شراب ہو شوا آئیر یہ بات آور گئی.
دا سیمے خلق وقتنا کڑی چی سیمہ کے دے دا شیری واکسین ترسنگ دا صحت نورو سہولتونو برابر اولو باندے ہم دولت توجو ورکڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال اړو ته تاسو غوږ درنودونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د وژل شوي مشیر په وژنه تورن بلدیف کومار به په صوبایي اسمبلی کې پرې نږدي. د الیکشن کمیشن د ریکارډ له مخې د پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړی بلدیف کومار په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی، او د انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې بلدیف کومار به په صوبایي اسمبلی غړی جوړیږي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکی به دوی عدالت تزی او د دې خبرې مخه بنیسي چې بلدیو کومار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وژلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی، نو دا به زمونږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی، نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به مونږ دې لړکی عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی، نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو مونږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وژنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه، خو د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وژنې درې ورځې وروسته په پېښور کې د هغه په وژنه کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدیو کومار لس لکه روپۍ ورکړي وې چې سورن سنگ ووژني او پخپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازیګر حکومتي وزیر شاپرمان وویل بلدیو کومار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی، خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا وویل په کار د الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زمونږ دا تجویز لیږدول پکار دی، کچیری دې تګلاره کې بدلون ونه شو نو په دا ډول به خو ډیر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووژني. د اسمبلی په غونډه کې د اعلی وزیر سلاحکار سورن سنگ ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې او وزیر اعلی پرویز خټک وویل صوبایي حکومت به د سورن سنگ د دوو ماشومانو او د هغه د کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسېدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اوردونکو، زو اسلام آباد ته. د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادان غوسم په اسلام آباد کې په احتجاج دی او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د ترقیانې ورکړل شي کوم چې د دوی قانوني او آئینی حق دی. د دوی په وینا چې دوی به دا احتجاجي درنه تر هغې پورې جاري ساتي چې تر څو یې غوښتنې نه بي منل شوي. د دغه په احتجاج ناس استادانو سره د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په لسم ورځ هم د قبیلې سیمونه راغلي استادان په احتجاجي درنه دي او وایي چې له لسو ورځو راهیسې ورته د فاټا د پارلیمان غړي او سیاستوال راځي، خو مسله یې ورته حل نه کړه. د دوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي، خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې یې مسلې هوارې نه وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه زیاته کړه.
دا وایي چې دا د ماده لپاره قانوني هیڅ
2012 نادا زما ڈیفرنٹ ٹیچر اسکیل غیب مطابق ایپی کے کریٹیریا مطابق اسکیلونا اپ گریڈ شی کا دے گورنمنٹ سرا بجٹ نے وی گورنمنٹ سرا کمائی نو دا زمونگا پاکستان دے نو زدا وی چ خیر دا مت دا فی الحال 2 ارب روکو 1 ارب دا روکو بنیادی خبر دادا کا دے 2012 نا زما اسکیل اپ گریڈیشن ون شی نو دے کی پی کے سرا زما سینیئرٹی جختا دا پدے واجہ بنا زما دا فاٹا ٹیچران با دیر زیات سینیئرٹی با خراب شی ولے چ پدے سینیئرٹی شی زدے 16 ادریم التا 20 پرے
همداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چی د اسلام آباد په ګډون پټول قبایلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کو چری دوی سره حکومت مرسته ونکړه د دې بدی سکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي نو موري زیاته کړه
کازر کی حکومت په دامن اعمال ونکو میجو خپل ایجنسی خپل ایف آر غونډه لکې ته اطلاع کی چې د میر ماشومان هروډی نه تروزی اروډی نه هباند کو چې سرڅو به را دې میر دغه مسله حل شوی نه وي کیدای شي چې په ایجنسی خو ته پریږ دا هغه حلقان کیدای شي چې د اسلام آباد روح هغه او مزید دغه نه علاوه د کی پی کے صدر دای اغ میشتا دا کندهانی رو کړی دو چې کچیره د توسه مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کے سکولی نه هدا تاسو سره بند کاوه د اغ هم شرا دا وعده کړی دو
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمه خیبر جنسی نه سینیټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله و پختل نو هغه وی چې د نن د جمعې پورس د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنی ته ورغلی وو او هیله ده چې ډیر زر به دا مسله هواره شي
کوشش کې لګیا وي دوباره هغه یو تجویز دار کړو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسیو صدران نیو مونږ وایسار شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل ده نو دنه بدې نه ختم کو لاړ به شو ماشومانو ته سکول تعلیمونه ورکړو دا 7-10-15 دن به مونږ حکومت ته به رجسټر موجود وي رجسټر شو مطابق ما ته به دا پته وي چې د خلک ناستې ده هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر دا خلک چې چران سکولونو ته به په رجسټر شکل کې سکولونو ته به ځي خو دا به حکومت ته احساس وي چې دا مونږ کوم پر مطالبه حل نه ده مونږ بدل ته ناست مونږ اوس هم په سفران منشي کې ناست یم چې هغه کې مونږ دا کوشش روان کړی چې حکومت هم دا حکومت به دا خبره ته ومني
د ذکر د روانې میاشتې په 6 نیټه د فاټا په سلګونو استادان د خپلې ترقۍ لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او له دې وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې وی درنا ورکړې وه چې وروسته بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم کړې شوه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو زو لوړ گیتا د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا په لوړ د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن په نامه د فوټبال ټورنمنت پای ته ورسید په فائنل لوبه کې پاک شینوالې فوټبال لوبډلې فامید لوبډلې ته ماتې وکړه که څه هم لوبغاړي ډیر خوشاله وو خو دوی له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د لوبو میدانونه ډیر خراب دي او حکومت باید دې ته توجه ورکړي د دې ټورنمنت نور حال د فراز شینوالې په رپورت کې
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال سیالي سرته ورسېده په دې سیالي کې خواوشا څلور دیرش فوټبال ټیمونو برخه اخیستې و او د پای لوبه پاک شینواری فوټبال کلب وګټله او فامید فوټبال کلب ته په یو ګول سره ماتې ورکړه د لوبې ته په زرګونه خلک راغلي وو د فوټبال د غلوبې په محل ځای لوبغاړو د پولیټیکل چارواکو د یو سټیډیم جوړولو غوښتنه وکړه په دې حکلا د فوټبال وتلي لوبغاړي عتیق شینواری مشال ریډیو ته وویل
دا ګراوند د گیم قابل نه دی ټول نه مخې زوم ته ګراوند ډیره غټه مسله ده په دې ګراوند کې فوټبال زده کړه ډیره مشکله ده چې څوک پکې زده کړي که موږ زده کړي ده پکې یو لږ ډیر مخې تللی یو پته نشته قدرتي ټیلنټ باندې به تللی یو ګراوند ډیر ضروري دی نو یو اکیډمي ضرورت دی چې موږ ته د اکیډمي هغه شي بل دغه ګیمونو په وجه باندې موږ ټول یو بل پیژنو امن پکې راځي
او یو بل لوبغاړي عنایت الله خپل احساسات صدا سي شریک کړل
او موږ ډېر خوشاله یو موږ د ټورنمنت کې فائنل ته رسیدلی یو او ډېر خوند تر خلک اخلي ډېر غټه من راغلی دی ګیم سره بس موږ خو اراده خې لوی دی خو یو څو خبر او څو شیلو لازم موږ کما شته ګراوند کما دی موږ سره او ډېر شوقیان دي مخکې دا اراده دي چې مخکې لاړ شو موږ انټرنیشنل پلیئران جوړ شو او موږ ته مخکې سہولت راشي
د فوټبال د فائنل لوبې په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود هم موجود وو او دوی د دې سیالۍ ستاینه وکړه او د سټیډیم جوړولو وعده یې وکړه او وی ویل
زه خو یم چې دا هو ډېر د خوشحالۍ خبره ده او زبر زړه ډېر زیات خوشحاله ده
چې د خلکو ته ګورو د گیم ته ګورو او په هغه کې ضروری ده ان شاء الله چې مونږه مزید دا گراوندونه خکو زما خپل زړه چې دا سونه خپل کې لړیان دي او دا سونه انټرنیشنل پلیئرز دي نو مسئلہ دا دا چھے دا پکار و چھے شوے ہو خو انشاءاللہ منگا با خپل کوشش کو چھے دا زر تر زر پسن آسا طریقے دا دا خن خکو انشاءاللہ
پولیٹیکل چارواکو پا دیلو بکی گڑون کون کو لبغاڑو تا انامون ورکڑل او دوی لپارے دا مالی مرست اعلان ہم وکڑ فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
مشال ریڈیو تاسی غوگی درون ودن کو وخشوی دے دا ماس پیخین یونی مباجا عبدالحی کاکڑ نبا د خبرونو لنډیز واورو
د افغانستان په خوست ولایت کې په لټه الوتکې په برید کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې دوه قمندانان وژل شوي دي. دې ډلې د کورمې مشر قاري سیف الله مسعود نن مشال ډې ټول په ډرون برید کې د دوی درې ملګري وژل شوي چې په کې دوه قمندانان ګلجمان عرف ننګیاله مسعود او یار احمد هم شامل دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ شوې وه. د شمالي وزیرستان خلک وایي د شیری ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. ځایي خلکو نن مشال ډې ته وویل له تېرو څو ورځو راهیسې د شمالي وزیرستان په تحصیل دوسلي کې شیری ناروغي غوره شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت یې دوه اویا ارب روپۍ پوروړی دی او که پیسې ور نه کړسي نو شاید د راتلونکي مالي کال بجټ له خسارې سره مخامخ سي. د دې سوبې د خزانې وزیر مصفر سید د جمعې په ورځ دا خبره مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د سردار سورن سنگ ته وژنې په تور کې د نیول سوي بلدي حکومت د صوبایي اسمبلی د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. دا خبره نوموړي پرون په صوبایي اسمبلی کې کړې ده. د پاکستان د امریکا فوج په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د فوج د مرکزی کمانډې مشر جنرال جوزف هوټل وویل چې د دوی څېړنې څرګنده کړې چې دا انساني تېروتنه وه او جنگي جرم نسی ګڼل کېدلای. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوکه کسان د یوې آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. دا د چهارشنبه په سهار نه څرګند وسوالو د خپل کار لځای وتښتوله. د ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجه شایي چې اصلاح پالو منځلارو سیاستوالانو په رایت الله سکول کې مخ په وړاندې دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. د نوو دنکو تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو. لومړی د نړۍ رنګونه او دویم اف سی آر او پښتانه. د مشال لړۍ اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کورباګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا مشهور لیکوال ویلیام شکسپیر لیکنې او ډرامې د هغه هیواد نه زیات په نورو هیوادونو کې ډېرې زیاتې مشهورې دي.
To be or not to be, that is the question.
برټش کونسل په تازه سروې کې ویلي دي چې ویلیام شکسپیر په برتانیا کې زیږیدلی وو خو په هغه هیواد کې د نوموړي لیکنې دومره مشهوري نه دي چې څومره په نورو ځایونو کې لوستل کیږي او د خلکو خوښ دي. برټش کونسل دا سروې په داسې حال کې خپره کړې چې د لیکوال ویلیام شکسپیر څلور سوه تلین انمانځل کیږي. په دې سروې کې د 1500 هیوادونو 13000 کسانو برخه اخیستې وه. د سروې تر مخه د شکسپیر لیکنې په هند کې تر ټولو زیات لوستل کیږي او خلک یې ډیر زیات خوښوي. په دې فهرست کې په دویم نمبر مکسیکو، په دریم نمبر برازیل او په څلورم نمبر ترکیه ده. په برتانیا کې ویلیام شکسپیر 95% شهرت لري. په دې په پرتله په نور نړۍ کې د شکسپیر مقبولیت 15% دی. په امریکا کې د غلامۍ پر ضد مبارزه کوونکی هیریت ټامبین لومړی امریکایي ښځه ده چې تصویر به په امریکایي نوټ چاپ کیږي. هیریت په 1800 کال کې په غلام کورنۍ کې زیږیدلې وه او هغې اویا کسان له غلامۍ نه آزادولو کې مرسته کړې وه. د امریکا خزانې محکمې اعلان کړی دی چې د هیریت تصویر به د $20 په نوټ چاپوي. د هیریت تصویر به د پخواني ولسمشر ان لیریو جیکسن پر ځای چاپ کیږي. جیکسن په هغه وخت کې ډېر زیات غلامان جوړ کړي ول. همدارنګه $50 په نوټ به د امریکا مشهور مشرانو تصویران چاپ کیږي. په دې کې سندرغاړي میرین انډرسن، د پخواني ولسمشر میرمن الینور روزویلټ او مارټن لوتر کینګ شامل دي. د ساينسدانانو خیال دی چې په شپږمه پیړۍ کې د مایا تهذیب تباه کېدل او په مکسیکو کې ال چیوچون آتش فشان ترمنځ تړاو موندلی دی. د هالند یو تحقیقاتي ډلې په هغه علاقه کې د ایری د زیرمو جاج اخیستی دی. په هغه علاقه کې موندل شوي موادو عمر او مایا تهذیب د زوال ترمنځ تړاو موندل شوی دی. د هغه وخت دوه چې په منځني امریکا کې ثقافتي انقلابات او سیاسي عدم استحکام وو. په 1500 عیسوي کال کې په ځمکه یو لوی آتش فشا چاودېدلی وو. دا یوه مهمه پیښه وه. د دې له وجې ماحولیاتي آلودګي جوړه شوې وه. په دې تحقیق کې دا معلومولو هڅه شوې ده چې د آتش فشا ایری څنګه د مایا تهذیب علاقو کې خورې شوې. اخري وار ال چیچون آتش فشان په 1902 کال کې په لویه کچه تباهي خوره کړې وه چې په نتیجه کې مقامي آبادۍ تباه شوې وه او 2000 کسان پکې وژل شوي ول. محققین وایي چې په 1500 عیسوي کال کې د آتش فشا پیښه ډېره زیاته غټه وه. په یو نوي تحقیق کې معلومه شوې چې ډایناسورس په ځمکه د شعب ثاقب له غورځېدو 15 کروڑ کاله وړاندې معدوم کېدل شروع شوي ول. په تازه تحقیق کې په دې خبره بحث کېږي چې شاوخوا 6.5 کروڑ کاله وړاندې 10 کیلومتره خلایي کمر ازمکې سره جنګېدلې وو. نو په هغه وخت کې د ډایناسورس څه حالت وو؟ په دې لړ کې د محققینو یوه ډله د ډایناسورس د باقیاتو جاج اخلي. دا هغه وخت و چې لومړي وار په ځمکه ډایناسورس ښکاره شوي ول. د تازه روبوټونو تر مخه په نړیواله کچه اپل کمپنۍ د صارفینو معلومات د امریکا حکومت سره په مسلسل توګه شریکوي. د تازه شمیرو تر مخه په 2015 کال کې اپل 80% معلومات له حکومت سره شریک کړي دي. په برتانیا کې دا شرح 55% ده. په نړیواله کچه د صارفینو معلوماتو شریکولو شرح 60% ده. اپل کمپنۍ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د صارفینو د ډیوایسز په اړه درخواستونه ورکړي دي چې پکې د اکاونټ معلومات، آی کلاود او د آیټونز اکاونټ معلومات شامل دي. په استرالیا کې په لوی کچه د فضائي او سمندري جایزو وروسته دا خبره معلومه شوې چې ګریټ بیریر ریف 93% برخه د کورل بلیچنګ له وجې متاثر شوې ده. کورل ریف په سمندر کې دننه د مرجان په شان رنگ برنګي کمرې وي او د بلیچنګ عمل کې د ماحول تپش له وجې ریف خپل رنگ بدل کړي. تر دې وړاندې هم داسې خبرداري ورکړل شوې وو چې ریف د بدترین کورل بلیچنګ له عمل څخه تیریږي. د سمندر په درجه حرارت کې ورځ تر بلې اضافه کیږي او هم دغه وجه ده چې ماحولیاتي بدلون سره سره النینو هم د دې زموار ګرځول شوی دی. د موکیکینو ډل ویری دي چې له 1998 نه تر 2002 کال کې د بلیچنګ عمل سنگین شوی دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانسمن وینټرز وار دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بیټمین ورسز سپرمین ډان آف جسټس دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. فلم باربر شاپ دی نیکسټ کټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی باس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم فین په لومړي نمبر دی. د شاهرخ خان فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 1.15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لو گیمز دی چې د 3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیری جیسن بوند 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. جیسن بوند د رابرټ لودم په ناول جوړ فلمونو سیریز دی. جیسن بوند لومړی ناول په 1900 کال کې وړاندې شوی وو او په 2002 کال کې په لومړي وار پرې فلم جوړ شوی وو. د دې وروسته په 2004 بیا په 2008 او اخري ځل په 2012 کال کې پرې فلمونه جوړ شوی ول. د جیسن بوند 5 فلم کې مشهور اداکار مات ډیمن کار کړی دی. د دې سیریز په 4 فلم کې جرمی رینر کار کړی وو. په دې فلم کې خودل شوی چې جیسن بون و کال وروسته بیرته د هغه ناصرو پر ضد کاروایانه شروع کړي چې دته زیان رسولې وو. فلم جیسن بون با د جولای په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I know who I am. finish with you, you'll no longer be yourself.
I remember. I remember everything.
Remembering everything doesn't mean you know everything.
Tell me.
You've just been hacked. Could be worse than Snowden.
Facial recognition got a hit.
Jesus Christ, that's Jason Bourne.
Why would he come back now?
د امریکا هالیوډ سینما په 1978 کال کې مشهور فلم دی میگنیفیسنت 7 جوړ کړی وو او ډیر زیات خوښ شوی وو. دا فلم په روان کال کې بیا جوړ کړل شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډینزل واشنگټن، کریس پات، ایتن هاک او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم قصه د جاپان مشهور فلم 7 سامورای نه چې په 1954 کال کې جوړ شوی وو اخستل شوی ده. په فلم کې ښودل شوی چې وو وسلوال د هغه یو کلی حفاظت کوي چې غله یې د لوټ کولو کوشش کوي. دا فلم به د سپتمبر په 20
We're decent people being driven from our homes, slaughtered in cold blood.
So you seek revenge?
I seek righteousness, but I'll take revenge.
Took a job looking for some men to join you. Is it difficult? Impossible. How many you got so far? You and me? We're gonna need more than a few to help us fight.
What's the plan?
I've always wanted to blow something up. How many men, you say?
د هندي سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینه کپور خان او آلیا بٹ نوی فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینه کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغو ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوث از ان drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
फुल ब्रांडिंग शेंडिंग हो रही है
वो इन्हू तो तरक्की करते बेबी
पर हमारी तरक्की करते
नाके का रेट तो वही है ना
जशनपुरा में जो हो रहा है उसका आइडिया है अमृतसर का तरन तारण का पंजाब का है आइडिया आपको दो अलग अलग ड्रग्स है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं
सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना
बात आपकी और मेरी नहीं है ये बात है पंजाब की
د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوی فلم سرابجیت لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې سرابجیت ته په پاکستان کې 2 کاله وړاندې په مبینه توګه د 1300 فوجیانو د وژلو په تور د 500 سزا ورکړل شي. له 1991 کال راهیسې سرابجیت ته د 500 ورکول ځنډول کیږي، خو په 2013 کال کې په جیل کې دننه سرابجیت باندې هم د وشي او شپږ ورځې وروستو هغه مړ شي. سرابجیت د پاکستان په جیل کې 2 کاله قید تیر کړی وو. د سرابجیت پر ژوند جوړ فلم به د مئی په 6 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
रणजीत सिंह है ना तू
क्या लिखा है अरे बताना क्या लिखा है सजाए मौत
सरबजीत झूठे मुकदमे में फंसा वो भी पाकिस्तान में
सरबजीत के लिए अपनी आवाज इतनी बुलंदी के साथ उठाओ कि हर पाकिस्तानी के दिल तक हमारी आवाज पहुंचे
इन्हें
कुछ नहीं कर पाई।
मेरा नाम पूरी दुनिया में घूम रहा है।
आप लोगों को बस पीठ भर मार करना आता है, पर हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ टिकाना सीखा ही नहीं है।
Myself, सर्वजीत सिंह अटवाल, इंडिया।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه
تمشال رادیو پونی زخبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمی هر کله کوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن که یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د پاټا د ولس ژوند اغیزمن کړی، نو بل خوا یې دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حده محروم او بې برخې ساتلی دي. د پاټا ولس ته د خپلو پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخته ورکړل شوی، بل خوا همدغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري. اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه کې قبایلو ته د رایې د حق ورکول کېدو او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه شوې. پر فاټا د انګریز د وخت پلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن ځایي ولس ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. قبایلو ته په 1990 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت و او فاروق لغاري د پاکستان ولسمشر و، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رایه دهي یا په انتخاباتو کې د سړي سر رای ورکولو حق ورکړل سو. که څه هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نه سوای اخیستلی. دا چې بیا استازي د چا په رایه منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وایي
د 1990 نه مخکې زمونږ په فاټا کې د ووټ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه یو 1400 تقریبا 1500 ملکانان وي. لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ام این اے انتخاب کولو مخکې مخکې خو به داسې وه چې جرګه به وشوه، نو په جرګه کې به فیصله وشوله چې فلان کې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو، نو چې دا څومره ملکانان به وي هر ملک ته به کور ته که هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغې کور ته به د ووټ چې کومې هغې روپۍ به وې هغې کور ته به یې ورلېږلې. د هغې نه وروسته بیا لکه څه مقابله شروع شوه، نو دغه ملکانان به وي، نو هر یو ممبر به دا کوشش کولو په 1000 په 1500 روپۍ باندې به یې په دې نه یا داسې خپل قیمت ورته هغه به یو او په هغې باندې به دا ملکانانو نه ووټ اخیستلو او هغه به منتخب کېدل. نو د هغې نه وروسته بس د بکسې ضرورت پاتې نه شو.
دا چې د ووټ بکسه څه وخت فاټا ته راغلل، ملک نثار علي خان زیاتوي په 1980 لسیزه کې ځایي ملکانو خپلې رایې یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل تر څو خپل د خوښې کاندید انتخاب کړي.
بالکل، سرکاري اعلان به کېدل لکه چې کله به د ټول پاکستان الیکشن کېدلو دغه رنګې به د زمونږ د قبایلي الیکشن هم کېدلو، نو په هغې کې بالکل بکسې به و، ریټرنینګ افسر به و، د سرکار د لاندې خپل ووټ هر چړی استعمالولو، خو البته د ووټ چې و هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدلو او پیسو باندې به خلک اخیستلو. داسې واچوه چې د جولت د دور نه وروسته یا په جولت په دور کې دغې کې مطلب د الیکشن روان دی چې کېږي.
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره رجسټرډ وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هر میاشت وظیفه ورکوي. خو دا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړي سر رای حق نه ورکول کېدی، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب سوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي.
کله چې وخت قبایلو د خپل ځان د پاره د بالغ رایدی په بنیاد د اوټ حق غوښتنه کوله نو خلکو به دا خبرې کولې څوک چې د اصلاحاتو د اف سی آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو چې ګوره که دا قبایل وچېړلی شو ګوره که قبایلو له د اوټ حق ورکړی شو دینې کوچنې بروانې شو پته نه لګي قبایل خو به تباه او برباد شي خو د ځان سره به دا ټول پاکستان تباه کړي او مختلف قسم خبرې به کولې خو چې قبایلو ته کله د بالغ رایدی په بنیاد باندې د اوټ حق ورکړی شو نو تر هغه نه پښ شو په قبایلو کې د بالغ رایدی په بنیاد چې کوم الیکشن یو شوی دی نو انتهایی پوره من الیکشن شوی دی او وختن په وختن باندې یعنی ډېر په تیزۍ سره دا توقوت نشي کولای خو وختن په وختن باندې د قبایلو چې کوم نمائندگان راځي نو د یو کال نه بلته بهتري دی بلکې نه بلته بهتري
په فاټاک د وفاق تر انتظام لاندې اوه قبایلي ایجنسیان دي چې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې 11 چوکۍ او په سینټ کې بیا 8 چوکۍ لري. د پاکستان په سینټ کې د نورو صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبې اسمبلی غړي کوي، خو د فاټا د سینټرانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي. د فاټاوي مشر خبريال صفدر داوړ وایي چې د فاټا منتخب استازي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي، خو د خپل سیمې لپاره هیڅ ډول پالیسي یا قانون نسی جوړولای.
کدی کم کاس الیکټ کی کم انتخاب وکي ایم ان ای راولي ممبر د کومي اسمبلی راولي نو هغه بیا د پاکستان د نورو ایم ان ایس په شان نه دی چې دای په اسمبلی کې आवाज اوچت کی نه د څومره ایم ان ایس چې دی ممبر کومې اسمبلی چې دی دا خپل فټا نشي ټچ کولای. دا کته وګوري د تیر ځل منیر او رغزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرون کې او دا په قاعده د اټاروی ترمیم چې پاکستان ولا ترمیم کړو دا عین کې نو هغه په قاعده دای دا کمیټې ممبر وو خو یې باوجود د پاکستان ته هو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکو عین کې خو دا هغه کمیټې فرټانه شورت چې کولای نو هیڅ مینس چې زمونږ چې کوم ایم ان ایس دی دا بالکل اسې هلته چې کوم کینی د کومې سمبلی کې یا هلته کوم قانون سازی کېږي هغه د دې هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار دی نشي لوبولای چې خپل علاقې د تقدیر فیصله وکړي یا آئین ورته بدل کړي یا قانون ورته بدل کړي یا پالیسۍ ورته جوړې کړي دا ډایریکټ راځي د پریزیدنت اف پاکستان لاند بیچ هغه یو وایټ کړي چې هغه باید کې ترمیم راولي او یا دا صاف فیصله وکړي.
د قبایلی سیمې یو مشر وکیل او قانون پوه کریم مسعود هم ورته نظر لري او وایي چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک له ولس مشر سره وي او دوی خپل د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازي نسی کولای. د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی.
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته دا اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې هلته اصلاحات کولای شي. زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټیرین څخه کم دي دا شل 22 کسان دي دا ستا سو کایم کې ام ولاو ګورې هغه اتلس نو نه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه خبر پور کردار ادا کولای شي د خپل قوم د پاره د خپل پارټۍ د پاره. په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي هغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې आवाज نشي پورته کولای.
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپل خوښه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل شوی استازي لیږلی سي، دا ګام د قبایلو پر ژوند څه اغیز کړی او یا په سیمه کې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی؟ د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر انور بیگ داوړ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استازي اختیار نه لري.
بدلون خو داس خاص ځکنده بشرله چې هغه اف سی آر ده هغه قانون ده هغه د پولیټیکلي اختیار دي په دې خو کایمې نه وي یا بې واسه وي کابل سیک وي یا بے واسه وي پولیټیکل ایجنټ آل ان آل ده آج ګورنمنټ داس نمائنده ده چې دولته چې څوک په خپله مرضي هغه کړای شي هغه نه سیک ته پښتنه ولنرته سیک جواب نشي ځنه غوښته.
کڅم د فاټا عام ولس دوی ته د رایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ ګڼي خو زیاتوي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د څه ډول ګټور بدلون تمه نه لري. بل خلک خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب شوی غړي حاجی شاجی ګل وایي چې د فاټا ولس ته د ووټ حق او بیا وروسته د ټاکل شوو استازو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کېدلای سي او همدغه واک په دوی کې پوه راوستي ده.
دا دغه تر خلک نتیجه روان دي او دا نه دا نتیجه به صرف عوام فائدہ نه وي دا به اول
دم پاکستان په فائدہ ای بیا به شلو کروڑ عوام او بیا به پاکستان او افغانستان دواړو په فائدہ ای په فاټا کې چې خلکو ته خیرت منو شي فاټا مین سټیم لاین ته راشي پاکستان په امن کې شو او افغانستان په امن کې شو د خلکو څوک استعمالوي نه نو دغه سره ډیر زیات شعور راغلی اور ان شاء الله تعالی دغه شعور دی وجنه به زر قبایل مین سټیم لاین ته راشي
په قبایلی سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غوندې واک او رول لري
کم رول چې د ایم پی ای یا ایم این ای په سرټن ایریاز کې دی ما غو رول ایم این ای صاحبانو په فاټا کې دی ایم این ای یا ایم پی ای کار دی قانون سازی کول لیجسلیشن کول په سرټن ایریاز کې هغه د اغلتا نمائندګان چې کم ناستي هغه سی ایم وی چې کم د ګورنمنت هیډ وی د صوبې کې دلته چې د عوامي نمائنده گورنر صاحب ناستي ایم این ای صاحبانو چې سدا شنت ریزرویشن هغه گورنر صاحب سره شیر کړي او د گورنر صاحب طرف نه هغه باندې انسټرکشن جاری کیږي څنګه چې په صوبو کې سی ایم صاحب جاری کړي ډایرکټ انټرفیرنس په صوبو کې د ایم این ای نوی ایڈمنسٹریشن کې اور بل دینے علاوہ ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان خلی اور استحقاق ہوئی نو ڈیفینیٹلی کم پولیٹیکل ایجنڈا میں اگر دا استحقاق نشی مجرو کو لے یو دیر خلی ورکنگ ریلیشن ہوئی تو ڈیپینڈ کئی پا ایم این اے اور ایم پی اے بانے چی اگر دا خلی علاقی عوام سر سمرا نزدے لے سمرا حقی کارونوں کی انوال لے سمرا زمونگا مدد کئی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور رہنمائی کئی چی مونگا کم زی کے غلط روانے چی زمونگا رہنمائی ہو کی اگر کارونوں کی
په فاټا کې که څه هم د مودو راهیسې پارلمان ته استازي منتخب کیږي خو په دغه سیمه کې تر 2011 میلادي کال پورې چاته اجازه نه وه چې سیاسي فعالیت وکړي سیاسي ګوند جوړ کړي او یا د نور پاکستان په شان د یو ګوند لخوا ځان کاندید کړي په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاده توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کېدل په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداري ولسمشر و نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې یوه اصلاحاتي کمیټي جوړه کړه چې د هغې د سپارښتنو په رڼا کې فاټا ته سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو قانون پو کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولي او وایي چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم و چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو نو په هغه وخت کې به دا وشول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلک به وو نو ټول به په یو خوله وو په یو پیج به وو سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد یو خبره یوه کیسه جوړه کړه صدر صاحب سره به ډسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډسکس کړل کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې مونږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته آئی چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري یو کس نیم این پی سره تعلق لري داسې یو دوه کسان د پیپل پارټۍ سره تعلق لري نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو اوس خو چونکې پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو نو دوی د خپل منشور تحت چې کومه پالیسي وي هغه چلوي اوس بطور قبایل چې دوی آزاد قبایل چې کوم دي نشي کېناستلای نو د دغه اصلاحات سره چې دا کوم سیاسي اکټ هلته غځېدلی دی د دې سره قبایلو اشته اتحاد چې کوم دی کنه هغه ختم شو مات شو
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې سیاسي شعور بیدار کړی
د فاروق شنای چې په کمیټه کې کوم اصلاحات وکړو په دې کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شو د دې نه مخکې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و نه د تقریر ازادي و نه د تحریر ازادي و او نه هغه چې د پارتي په دفتر جوړول شو نه د پارټي اکټیویټیز سیاسي اکټیویټیز کولې شو نه به د بارن لیډر بوتې شو هغه نه مخکې هم چې قبایلو کنه د مطالبه کوله نه هغوی مطالبه دا ویلې چې د چې یاره کدی ته سیاسي ازادي ورکړل شو دوی خو به مړی وو کې روزانه به د تنظیمونو په خپل منځ کې جګړې او روزانه چې کوم دی حالات به ډېر زیات خراب وي خو چې کله قبایلو ته دغه سیاسي ازادي ورکړل شو او هغوی الیکشن وکړو
نوموړي زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي
ډېر د شور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفاداتو د لپاره نه د قبایلو د ایډیټیز د لپاره نه د قبایلو د امن د لپاره نه د قبایلو د بلدیتي الیکشن د لپاره نه د ټو پارټي شون کې د بدلی د لپاره نه او قبائل او تو پختونخوا سره شاملول او پاتا ختمول او دیتا د پاتا حیثیت ورکول د پارنا په یو متحد د پلیټ فارم باندې ولاړ دي نه جنگشته او جګړشته دي او هغه تنظیمونه چې هغه په ملکی شته باندې یو بل سره د ناستې قائل نه دي خو په پاتا کې هغه تنظیمونه د یو بل سره منګه ناستي او ډیر ضروري وخت چې کم دی نو دا تیرو
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حیث حق ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا اوسنۍ حیثیت نوې بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره راتلونکي خبرونه کې به د فاټا ټرایبونل یا ځانګړي عدالت په اړه تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.